په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن بیا د کابینې د نه اعلانېدو پر سر جدي بحثونه وشول.
وعده که رئیس جمهور داده امروز آخرین روزش بود که باید اونا کابینه را به معرفی میگرفت. متاسفانه امروز هم شاهد معرفی کابینه نشدیم.
در کابینه د اعلان زن دغه راز په یوه ګردي میز کې هم څیړو پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په پاکستان کې نن دوه تنه د تروریزم ضد محکمې په حکم اعدام شول. د یمن پولیس وایي په مرکز صنعا ښار کې د پولیسو اکاډمي بهر د موټر بم چاودنه کې شاوخوا دېرش کسان مړه او له پنځوسو زیات ټپیان شوي دي. مخیله دی چې د سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ. قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو سرچکو ته پام وکړئ. د اجرایي رئیس ویاند وایي د کابینې غړي به په دوو پړاوونو کې معرفي سي. ټاکل سوی سبا ته د پاکستان د ځینو ګوندونو او قومي مشرانو یو پلاوی کابل ته راسي او په خوست کې په یو چاودنه کې درې وسلوال وژل سوي دي او دوه پولیس ټپیان دي. د همپوره خبرونه. د اجرایي رئیس د ویاند مرستیال وایي د افغانستان نوې کابینه به په دوو پړاوونو کې ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي سي. جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې د امنیت او اقتصاد د سکتور کاندیدان معرفي کیږي.
ټول وزارتونو لپاره اشخاص باندې کار شوی دی. منتها په لومړي سر کې د اوسني پلان سره سم باید په اقتصادي او امنیتي برخو کې یوه جوپه د وزیر صاحبانو په لومړي سر کې معرفي سي.
شغلی فیصل د کابینې د معرفي کولو دقیق وخت و نه شو. د خود جمهور ریاست یو سرچینې لدې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په قوي احتمال سره به یا سبا او یا هم د راتلونکو اونۍ په سر کې د کابینې ځینې کاندیدان معرفي سي. د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینې وایي چې ټاکل سوی سبا ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو او د قومي مشرانو یو پلاوی کابل ته راسي. په همدې حال کې د جمهور ریاست ویاند نظیف الله سالارزی د دغه پلاوی د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سفر اصلي موخه افغانستان ته د دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې هم ټینګې شي.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی شامل دي. امنیتي چارواکي وایي چې د خوست په ښار کې د پولیسي روزنیز مرکز ته نږدې موټر بم چاودنه کې درې وسلوال وژل سوي او دوه پولیس ټپیان دي. د خوست امنیت قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې پېښنن تر غرمې مخکې د خوست ښار په لویدیځ کې هغه مهال وسوه چې وسلوال غوښتل د پولیسو مرکز ته ننوځي. طالبانو د پېښې مسؤلیت منلی دی. د بل خبر له مخې د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې لس ملکیان ټپیان سوي چې د دوو حالت نازک دی. د کندهار سیمه ایز چارواکي هم دراز وایي چې په ژړۍ ولسوالۍ کې هم د ماین په چاودنه کې دوه ماشومان ټپیان سوي دي. او ټاکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته په عربي متحده امارات کې له ایرلند او سکاټلند سره د خپلو دوستانه لوبو لړۍ پیل کړي. دغه لوبې د 500 اوورونو نړیوال جام لوبو ته د تیاری لپاره ترسره کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه. د سیمه نړۍ خبرونه جناقه الکوزه وړاندې کوي.
په پاکستان کې نن دوه تنه د تروریزم ضد محکمې په حکم اعدام شول او په دې توګه د تیرې میاشتې راهیسې چې د اعدام مهلت لغوه شوی تر اوسه نه کسان په دې هیواد کې اعدام شوي دي. دا دوه تنه په 2002 کال کې په اعدام محکوم شوي او ویل کیږي چې د لشکرې جنګوي بنسټپالې ډلې غړي دي او په قتلونو مجرم پیژندل شوي. دا دوه تنه نن په ملتان ښار کې اعدام شول. پاکستان د دسمبر په 14 په پیښور کې په خونځي باندې د وسلوالو له حملې وروسته چې 1200 زده کوونکي پکې وژل شوي وو د اعدام مهلت لغوه کړ. د پاکستان پارلمان د سې شنبې په ورځ رایه ورکړه چې د تروریزم ضد تورونو دوسیې دې په پوځي محاکمو کې پر مخ یوړل شي تر څو په چټکۍ سره پریکړې وشي. د یمن پولیس وایي په مرکز صنعا ښار کې د پولیسو اکاډمۍ بهر د موټر بم چاودنه کې شاوخوا دېرش کسان مړه او له 500 زیات ټپیان شوي دي. عین شاهدانه او امنیتي منابع وایي یو وزار وژونکي هغه مهال په یو کوچني بس کې چاودیدونکي مواد وچول چې خلک د پولیسو په لیکو کې د شاملېدو لپاره راټول شوي وو. د دې بمی چاودنې مسولیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. د تیرو حملو مسولیت په عربي ټاپو وزمه کې القاعده شبکې منلی و. د جنوري په لومړۍ نیټې د ایب ښار په مرکزي برخه کې د میلاد النبی غونډه کې د حملې له امله لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي و. په دې حمله کې شیعهګان پراخه شوي و. د امریکا دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په سوریه او عراق کې په دوه هوایي حملو کې ممکن ملکي خلک وژل شوي وي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ ویان جګړن پاتریک رایډر د سې شنبې په ورځ وویل د امریکا پوځ د هغو اتلسو کسانو د وژنې په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي په سوریه او عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اګست د اتمې او ډسمبر د دېرشمې نېټې ترمنځ هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. رایډر د پیښو په اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې او وایي د مسلې په اړه څېړنه روانه ده، خو یوازې دومره یې وویل چې په دې هوایي بریدونو کې ممکن له پنځو لک شمېر ملکیان وژل شوي وي. د امریکا دفاع وزارت ویان امیر البحر جان کربی د ملکیانو د وژنې په اړه روانه څېړنې تایید کړې او وایي دوی دا ډول پیښې تل جدي ګڼي. یو وسلوال او یو بل کس د امریکا د ټیکزاس ایالت د یو پوځي روغتون په حادثه کې وژل شوي. د فورت بلیس پوځي اډې جنرال سټیفان ټویټي ویلي یو وسلوال د دوشنبه په ورځ د ټیکزاس ایالت په الپاسو خارګوډي کې د متقاعدینو پوځیانو په روغتیایي کلینیک کې دزې کړې وې. ټویټي د وژل شوي کس په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي او دا هم نه ده څرګنده چې په خپله حمله کوونکي هم وژل شوی او کنه. سیمه ایزو خبرو رسنیو ویلي د وژل شوو کسانو یو د روغتون ډاکټر دی. او د انډونیزیا چارواکي وایي د ژغورنې کارکوونکو په سمندر کې تر اوبو لاندې د غورځېدلې مسافرونکو الوتکې وروستۍ برخه یا لکۍ په نښه کړې ده. دا مندنه مهمه ده او دا ځکه چې د الوتکې تور باکس چې د الوتنې معلومات پکې ثبتېږي د الوتکې په وروستۍ برخه کې ځای په ځای شوی وي. د ژغورنې د ډلې یو چارواکي هنري بامبانګ خبریالانو ته وویل ژغورونکو د الوتکې وروستۍ برخه له هغې سیمې څخه چې د الوتکې تماس پکې قطع شوی و د 9 کیلومترو په فاصله کې مندلې ده. بامبانګ زیاته کړه د مړو راایستل او د تور باکس مندل د دوی په لومړیتوبونو کې دي. تر اوسه د څلوېښتو کسانو مړي ترلاسه شوي دي. د ایربس اے 320 ډوله مسافرونکي الوتکه چې 128 ترانسپرلی او عمله پکې و د ډسمبر په 28مه سنگاپور ته د تلو پر مهال په سمندر کې غورځېدلې وه. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کبیا هم غوړی خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو نقطه ټکی اورګ. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن بیا د کابینې د نه اعلانې دوه پر سر جدي بحثونه وشول.
وعده که رئیس جمهور داده امروز آخرین روزش بود که باید اونا کابینه را به معرفی میگرفت. متاسفانه امروز هم شاید معرفی کابینه نشدیم.
د کابینه د اعلان د زند علت هغه څه چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ویلي چې مسلکي کابینه به جوړوي دی او که تر شا یې نور عوامل دي.
موږ هغه وخت قضاوت وکړو د کابینې په ترکیب چې کله معرفي شي. ما د افغانستان خلک د یوې ښې کابینې انتظار لري، ځکه چې د دومره تاخیر نه وروسته باید یوه ښه کابینه دوی ته اعلان شي.
دا مسله مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورې څېړلې ده. دغه راز کابل ته د پاکستاني سیاستوالو د یو هیئت د سفر له حاله مو خبرو او د هند د وروستیو مرستو به هم خبر شي چې غواړي د افغانستان سره د نساجي صنعت په برخه کې همکاري زیاته کړي. د ایران د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه هم یو مطلب لرو او د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن بیا د کابینې د نه اعلانې دوه پر سر جدي بحثونه وشول. د ولسی جرګې مشر وایي د ولسمشر له ژمنې سره سره تر ننه پورې کابینه دوی ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي نه شو او که وضعیت هم داسې دوام وکړي ډیر ناوړه عواقب به ولري. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران بیا وایي غواړي مسلکي کابینه جوړه کړي ځکه ورته زیات وخت پکار دی. رحمت الله افغان په ولسی جرګه کې د کابینې پر سر نننی بحثونه له نږدې تعقیب کړي دي. همدا شبره کابل راسره د ټلیفون په لیکه دی. افغان صاحب، پراته ووایه چې په کابینه کې په ولسی جرګه کې نن د کابینې موضوع بیا څه ډول مطرح شوله؟ دا څو هم ځل ده چې د کابینې پر موضوع د ولسی جرګې غړي بحثونه کوي او د ولسی جرګې رئیس حیات هم څو ځلې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره پر موضوع خبرې کړي دي.
بلې نوري صاحب، لکه تاسو چې وویل د ولسي جرګې په ټولو آزادو بحثونو کې هره ورځ د کابینې د اعلان د ځنډ په اړه زیات بحثونه کېږي، خو نن دغه بحثونه تر یو حده پورې جدي هم وو. د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې آزاد بحث بیا هم تر ډېره د کابینې د اعلان ځنډ ته و. وکیلانو وویل چې د کابینې د اعلان په اړه د حکومت لخوا ورکړل شویو پرله پسې مهلتونه نور په تنګ کړي دي. د ولسي جرګې غړي عبدالرحمن رحماني د جلسې په عمومي غونډه کې وویل
ضرب العجل را که نمایندگان ملت برای هر دو رئیس حکومت وحدت ملی که برای زحمت ملت جور شده، اصلا وحدت نی زحمت ملی، پیشنهاد شد. نتیجه گزارش را که شما آوردین با او ضرب العجل بسیار تفاوت داره. جریان سیوم در کار است برای براندازی این نظامتان، برای که هر دو رئیس باید مخلوع باشد.
څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې دوه پلاوو د کابینې د اعلان د ځنډ علتونو په اړه له ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي وو. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي په نننۍ غونډه کې د دې لیدنو بشپړ راپور وکیلانو ته وړاندې کړ. ښاغلي ابراهیمي وویل چې ولسمشر ورته ویلي دي په همدې موده کې له هغو هیوادونو سره چې ډیپلوماټیکې اړیکې ورسره کمزورې شوې وې په بیا رغونو مصروف وو، او همدارنګه چین، لندن او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم مهم سفرونه درلودل. ابراهیمي زیاته کړه ولسمشر دا هم ورته ویلي دي ملت حق لري چې په حکومت له دې عمله چې کابینه په خپل وخت نه ده معرفي کړې انتقادونه وکړي. د ولسي جرګې رئیس ویل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ولسمشر ته ورته څرګندونې درلودې. ابراهیمي وویل د کابینې د اعلان د ځنډ له امله رامنځته شویو حالاتو ملت او خلک اندېښمن کړي دي.
وعده که رئیس جمهور داده امروز آخرین روزش بود که باید اونا کابینه را به معرفی میگرفت. متاسفانه امروز هم شاهد معرفی کابینه نشدیم. یک بار دیگه در مورد تاخیر معرفی کابینه جدا در کمال بی سرپرستی امور دولتداری به پیش میره. هیچ کس احساس مسئولیت در قبال ملت و مشکلات مردم افغانستان نداره. جدا تداوم وضعیت برای مردم افغانستان نگران کننده است.
له دې وړاندې د ارګ سرچینو ویلي و چې نن چهارشنبه په بد کابینې او برخه ولسي جرګې ته معرفي شي، خو اوسني معلومات ښیي چې دغه مهلت به دوه ورځې نور هم وځنډېږي. ولسمشر اشرف غني ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي ډېر احتمال شته چې سبا پنجشنبه یا هم د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د کابینې او برخه یا بشپړه کابینه ولسي جرګې ته د رایې اخیستو لپاره معرفي شي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې د کابینې په اړه دواړه لوري توافق ته نږدې شوي دي، او په څو پړاوونو کې به کابینه ولسي جرګې ته د رایه د اخیستو لپاره معرفي شي. بلې نوري صاحب.
بلې افغان صاحب، تاسو خو د ولسي جرګې د ننني بحث او د کابینې پر سر د کابینې د ولسي جرګې د غړو او د دغه راز ولسي جرګې د مشر څرګندونې له څرګندونو اوریدونکي خبر کړل. دغه څرګندونې چې په عمومي غونډه کې کیږي دا مخکې هم شوې دي، آیا دا به کوم اغیز ولري د کابینې د اعلان چې ډېر ژر د ملي یووالي د حکومت مشران ژر کابینه اعلان کړي؟ آیا دوی څه وویل چې بل اقدام به څه وي که چیرې بیا هم د ملي یووالي د حکومت مشران په یوه یا دوه درې ورځو کې کابینه ولسي جرګې ته د باور رایه د اخیستو لپاره معرفي نه کړي، دوی به وروسته څه کوي؟
بلې نوري صاحب، له معمول سره سم د ولسي جرګې په ټولو آزادو بحثونو کې اول د کابینې په اړه باندې خبرې کیږي، او طبعا دغه فشارونه یا دغه څرګندونې د وکیلانو په دواړو مشرانو باندې تاثیر لري، ځکه چې دواړه مشران یعنی رئیس جمهور همدارنګه عبدالله عبدالله په ولسي جرګه کې غړي لري، پلویان لري، خو څو وارې مهلتونه هم ورکړل ولسي جرګې. خدای ونه ویل چې که چیرې د وروستنی چې کوم مودې ټاکلې ده چې یعنی د سبا ورځ یا هم په قوي احتمال د شنبې په ورځ کچیرې بیا ولسي جرګه کابینه معرفي نه کړي، وبخښي، ولسمشر کابینه معرفي نه کړي، نو دوی داسې څرګند کوم ضرب العجل مونږ ټاکو په دې اړه باندې د څه څرګندونې مونږ کړي، یعنی دوی عکس العمل به څه په دې اړه باندې داسې کوم شخص څه ونه ویل.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان چې په ولسي جرګه کې د کابینې د ننننیو بحثونو له حاله خبرولو، نن په ولسي جرګه کې د کابینې د نه اعلانېدو پر سر جدي بحثونه وشول، او بیا هم د ملي یووالي له حکومت له مشرانو وغوښتل شول چې ډېر ژر کابینه دوی ته د باور رایې لپاره وپېژني. د کابینې پر سر بیا هم روسته په خبرونه کې یو بحث لرو. د حقیقت سره په پروګرام کې دا بحث اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې و چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو هیئت نن کابل ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه سفر نن ځنډیدلی دی. پاکستانی رسنیو ویلي دي چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا او مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزی شامل دي. دغه هیئت کابل ته د دغه هیئت سفر د افغان ولسمشر په بلنه ترسره کیږي. دا چې دا سفر ولې ځنډیدلی دی له کابله د ازادي راډیو خبریال نجا صفایي را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، مهرباني وکړئ.
بلی نوری صاحب، ټاکل شوی و چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو پلاوی د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پارک یو شمېر سرچینې وایي چې دا سفر ځنډیدلی او ویل کیږي چې دا سفر به د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. سره له دې چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي او یو شمېر سیاسي کړي د پاکستان د سیاسي ګوندونو سفر هم ګټور بولي، خو د پلاوی په ترتیب کې د مولانا فضل الرحمن د اندېښنې وړ مسله یادوي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې افغان حکومت نه باید هغه شخص دعوت کړی و چې په افغانستان کې جنگ روابللی. نوموړي په دې اړه ویل:
دیو پاکستانی هیئت راتګ افغانستان ته، چې د دې هیئت ځینې کسان زموږ مشروع نظام تر پوښتنو لاندې راولي، په افغانستان کې جګړه روا بولي، داسې سفرونه نشي کولی چې د هغوی نظر او باور د افغانستان په اړه بدل کړي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی اسدالله سعادتی هم ورته نظر لري، خو وایي چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو په دې ترکیب کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د جنگ پلوین نه دي.
در ترکیب حیات اکثر کسانی که هست اونا از قبل
د دې پلاوی په ترکیب کې ځینې داسې کسان دي چې مخکې له افغانستان سره مخالفت نه درلود، یعنی د پاکستان له لوري د طالبانو د ملاتړ پلوی نه وو. نو همدا خبره ده چې په دوی کې متفاوتی چیرې شته. هغه مولانا فضل الرحمن ده: په لومړي قدم کې افغانستان باید اجازه ورنه کړي چې د دې پلاوی په ترکیب کې داسې یو شخص وي.
د راپورونو له مخې د پاکستان دغه سیاسي ګوندونه او رهبران به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روابطو د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوي کې اسفندیار ولی، افراسیاب خټک، آفتاب شیرپا، مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزی شامل دي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د دغو ګوندونو د رهبرانو د نمونو په اړه سند ویلي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا د پاکستان د سیاسي ګوندونو د سفر ګټور بولي:
زه فکر کوم چې د پاکستان آیات چې روان دي افغانستان ته، کیدای شي نیکې پایلې ولري. دغه ګوندونه په افغانستان کې بې لغې نه چې فوجي نظام یا ارتش او استخبارات په پاکستان کې ډیر قدرتمن دی، په خپل حکومت دی، ولی کیدای شي د عمومي افکارو به تبدیلولو کې او نیکې مناسبات او د افغانستان پاکستان ترمنځ دغه تشنج چې موجود دی په رابطه کې دی ته پایته کېږدي او دغه مسأله حل شي.
د دوی په وینا د افغان او پاکستانی چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. نجیه صفای، ازادي راډیو کابل.
له نجیه صفای نه مننه چې کابل ته د پاکستان د سیاسي مشرانو د سفر له حاله خبرولو دغه سفر نن ځنډیدلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي چې دغه هیئت به سبا کابل ته ورسیږي. د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې په دغه هیئت کې شامل دی ویلي دي چې په دې سفر کې به له افغان ولسمشر سره پر مهم موضوعاتو خبري وکړي. د کابل چاپی خبرونه هم د موضوع د نور مسایلو تر څنګ چېړلې ده. قاسم سولمال ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو تر څنګ کابل ته د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو د سفر پر اهمیت او څرنګوالي لیکنې کړې دي. له دې مخکې یو شمیر رسنیو راپور ورکړی و چې ټاکل سوی د جنوري په 1 نیټه یو پاکستانی پلاوی چې پکښې مولانا فضل رحمان، محمود خان اڅکسی، اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک او آفتاب شیرپاو شامل دي کابل ته راسي. پر همدې موضوع ملي ارمان ورځپاڼې یو سرمقاله لیکلې چې عنوان یې دی پاملرنه تاسو یو ځل بیا مارونه چیچی. د مقاله لیکوال لیکلي په دغه پلاوي کې داسې کسان هم شته چې له دې مخکې د طالبانو سرسختې ملاتړې وه او تل افغانانو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. لیکوال ټینګار کوي مهمه دا ده چې افغان مشرتابه پام وکړي او پرې نږدې چې یو وار بیا له مخکني مار لخوا وچیچل سي او زهرې د کلونو لپاره افغان ملت وځوروي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د نن ورځې په ګڼه کې بیا راغلي چې د پېښور ښار پر یو ښوونځي وروستۍ حملې د پاکستان حکومت اندېښمن کړی دی. د مقالې لیکوال زیاتوي چې همدې مسلې پاکستان هڅولی څو له افغانستان سره د افراطیت او تروریزم پر وړاندې مبارزه کې جدي همکاري وکړي. په مقاله کې پاکستان ته د افغانستان د پارلمان د یو پلاوي وروستي سفر ته هم اشاره سوې او راغلي چې پاکستاني چارواکو تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن بللی او پر وړاندې د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. انیس دولتي ورځپاڼې هم په خپلې سرمقاله کې کابل ته د پاکستاني ګوندونو د مشرانو د یو پلاوي د سفر او د افغانستان په اړه د یو شمېر پاکستاني کړیو د مخلصانه څرګندونو په اړه لیکنې کړې دي. په سرمقاله کې راغلي چې د غیر مسؤوله کسانو غیر واقعي څرګندونې نسي کولای د افغانستان او پاکستان اړیکې زیانمنې کړي. په مطلب کې راغلي چې په روسیې کې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر مولوي سراج الحق د پاکستان له یوې رسنۍ سره مرکه کې ویلي لکه څنګه چې د هند په وړاندې د کشمیري جنګیالیو او د اسرایلو په وړاندې د فلسطینیانو ملاتړ کړی، همغه شان به د افغان طالبانو له جګړې هم ملاتړ وکړي. د مقالې لیکونکي لیکلي چې دا ډول څرګندونې ښیي چې لا هم داسې کړی یو اشخاص ته چې نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې سي. په مطلب کې سپارښتنه سوې چې د دواړو هیوادونو چارواکي باید له شته فرصتونو استفاده وکړي او پرې نږدې چې د مولانا سراج الحق غوندې کسانو څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
او له افغانستان سره د هند مرستو په دوام دا هیواد غواړي چې د افغانستان د نساجي صنعت بیرته احیا کړي. د همکاریو دغه تړون نن د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او په افغانستان کې د هند سفیر لخوا په کابل کې لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي د تړون له مخې به هند د نساجي فابریکو په جوړولو او تجربو شریکولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي او دا هیواد به وتوانیږي چې په دې برخه کې ډیر ژر خپلې داخلي اړتیاوې پوره کړي. یوسف خان زدران پرې تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتلو سره د کاري بوختیا په اړه اندېښنې ډېر شوي، هندوستان غواړي چې په یوه نوي اقدام کې د افغانستان سره د نساجۍ صنعت په بیا راژوندي کولو کې همکاري وکړي. د دې نویو همکاریو تړون د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او په افغانستان کې د هندوستان سفارت لخوا لاسلیک شو چې له مخې یې هندوستان په افغانستان کې د نساجۍ فابریکو د بیا رغولو په برخه کې کار کوي او خپلې تجربې به له افغانانو سره شریکې کړي. په کابل کې د هندوستان سفیر شیری عامر سینا وایي افغانان له دمخه په دې برخه کې ښه کاري ځواک لري او دوی خوشاله دي چې افغانان په تولیدي برخو کې په خپلو تولیداتو بسیا وویني.
موږ پوهیږو چې افغانستان د نساجۍ په برخه کې عمده فابریکې درلودې. اوس چې موږ دا همکاري پیلو، فکر مو دا دی چې په نوي کال کې د نوي افغان حکومت سره د پرمختګ په برخه کې څه کارونه وکړو چې د نساجۍ صنعت بیا راژوندی کړو. افغانستان لا دمخه په دې برخه کې ښه انرژي لري او موږ مرسته کوو چې د افغانانو سره خپلې تجربې شریکې کړو، هغوی ته ټکنالوژي ورکړو او ویجاړې فابریکې بیا ودانې کړو. موږ دې همکاري ته خوشاله یو.
ښاغلی سینا وایي چې د داسې بنیادي پروژو له لارې غواړي افغانانو ته تر اوږدې مودې کاري فرصتونه ایجاد او افغانستان په سیمه کې پخوانی اقتصادي ارزښت ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د نساجۍ په برخه کې ښه تجربه لري او د دې تړون له مخې به هندوستان د افغانانو سره د تخنیکي مرستو تر څنګ د ظرفیت لوړونې او تجربو شریکولو برخه کې همکاري وکړي. د دې وزارت سرپرست مزمل شینواری وایي چې په هیواد کې د نساجۍ د برخې خام مواد ډیر دي او دوی به د دې تړون له مخې هڅه وکړي چې د داخلي ضرورتو د رفع کولو څخه وروسته د دې برخې تولیدات هم تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
زموږ ضرورت په داخل د افغانستان کې ډیر زیات دی نو موږ کوشش کوو چې دغه سکتور بیا راژوندی کړو او د هغه په اساس باندې آینده د دې سکتور چې خام مواد ډیر زیات په داخل د افغانستان کې لرو د هغې نه استفاده وکړو او هغه داخلي تقاضا پوره کړو، په عین وخت کې صادرات هم ولرو خارج د افغانستان نه.
افغانستان چې په وخت کې د سیمې په کچه د نساجۍ تر ټولو مشهورې فابریکې درلودې، اوس داسې ښکاري چې دا صنعت په هیواد کې په ټپه ولاړ دی. که څه هم د سوداګرۍ وزارت د ضرورت وړ نساجۍ تولیداتو د اندازې په اړه ارقام نه لري، خو ویل کېږي چې دا مهال په هیواد کې یوازې بلژیکي او برتانیایي دوه فابریکې په دې برخه کې کار کوي چې د هیواد ضروریات په هیڅ توګه نشي پوره کولی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د ایران ولسمشر د ایران د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او له نړیوالې انزوا څخه د دې هېواد د ایستلو لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې د پرهغو د هغو کمپنیو څخه د امتیاز اخیستو غوښتنه کړې ده چې هم د دولت له مالیاتو څخه معاف دي. د ایران د وروستیو څرګندونو څرګند پیغام د دې هېواد مذهبي مشر او سپای پاسداران ځواک ته ورکړی. د ازادي راډیو خبرې څانګې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه یو مطلب لري. سلطان محمد سروري تفصیل وړاندې کوي.
د ایران توندلارو سیاستوالو او ورځپاڼو په وروستیو څو میاشتو کې جمهور رئیس حسن روحاني باندې سختو انتقادونو ته مخه کړې وه، خو هغه هم په خپلې وروستۍ وینا کې د دوی په وړاندې له خپلې نرمې لهجې او پستو خبرو لاس واخیسته. جمهور رئیس حسن روحاني د یکشنبې د ورځې په مهمه وینا کې غوښتنه وکړه چې هغو لویو کمپنیو باندې چې اوس مهال له مالیاتو معاف دي او د هیواد د اقتصاد تقریبا نیمه برخه تر خپل کنټرول لاندې لري، باید مالیات ولګول شي. روحاني د دغو کمپنیو په انحصاري بڼې هم انتقاد وکړ او د داسې یو اقتصادي نظام غوښتنه وکړه چې شفاف او په سیالي ولاړ وي. دغه ډول انحصاري کمپنۍ اکثرې د سپاهي پاسداران ځواکونو او د هغو ملایانو په ولکه کې دي چې د ایران او لویدیځ د اټومي توافق مخالفت کوي او ښکاري چې د روحاني پیغام همدوی ته متوجه وو. د دې لپاره چې په جدیوالي کې څوک شک ونه کړي، د ایران جمهور رئیس په خپل نوي وړاندیز کې وویل چې کچېرې مخالفین د هواد د مهمو مسایلو په هکله د دې له نظر سره موافق نه وي، نو ټول پوښتنه یا ریفرندم کوي. د ایرانی ټولنې د پاموړ یو قشر چې د اسلامي نظام له څرنګوالي سره په مختلفو بڼو مخالفت لري، څو ځله یې د دغسې یو ریفرندم او ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. د هیواد په مهمو مسایلو کې د خلکو نظر ته مراجعه نه یوازې د سپاهي پاسدارانو، بلکې د هیواد د مذهبي مشر آیت الله خامنئی واک او صلاحیتونو ته هم یو غیر مستقیم ګواښ ګڼل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې ولې روحاني اوس تصمیم ونیو چې په مخالفینو برید وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب سخت دی، او په دې هم پوهېدل ګران دي چې روحاني په خپلو اصلاحي ژمنو څومره باور او اعتقاد لري. خو هغه څه چې ثابت او ښکاره دي دا دي چې د ایران اقتصاد د یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دی، او روحاني نه یوازې د اقتصاد د ژغورلو بلکې د هیواد د ودې ژمنه هم کړي. د امریکا او لویدیځو هیوادونو بندیزونو په تیرو دریو کلونو کې د ایران اقتصاد ته سخت تاوان رسولی، او د دې باعث شول چې حسن روحاني چې د رژیم لخوا یو عملی سړی ګڼل کیږي، واک ترلاسه او د یو اټومي توافق لپاره هلې ځلې وکړي. په دې کې شک نشته چې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی په دې هیله د اټومي مذاکراتو ملاتړ کړی چې لویدیځ ته د نهایت کمو امتیازاتو په ورکولو سره بندیزونه لري کړای شي. حسن روحانی د همدغو شرایطو او ضوابطو د درکولو په اساس د جمهور رئیس په توګه خپل هلې ځلې پیل کړې، خو د جمهور رئیس روحانی تر نظارت لاندې د اټومي خبرو اوس د یو نیم کال کېږي، مګر بیا هم د یو توافق څرک نه لیدل کېږي. توندلاري او محافظه‌کاران په اټومي مسأله کې په هر ډول تنازلاتو او امتیاز ورکولو باندې سخت انتقادونه کوي. د اټومي توافق په وړاندې د دوی سخت مخالفت ښیي چې کېدای شي خپل مذهبي مشر آیت الله خامنئی هم د پردې تر شا کوشش کوي چې د اټومي لانجې د حل لپاره مقابل لوري ته هیڅ ډول امتیازات ونه منل شي. اوس چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیه رالوېدلې، د بندیزونو ماتول د ایران لپاره نور هم ګران دي. جمهور رئیس روحانی چې دولتي سکتور ته مالی بسپنې او تنخواګانې ورزیاتې کړي، اوس له ستونزو سره مخامخ دی. اوس هر تعلیم یافته او معلومات لرونکی ایرانی په دې پوهیږي چې د داسې یو اقتصاد لپاره چې په بې کفایتۍ او فساد کې ډوب وي، د بندیزونو او د تیلو د بیو د ټیټوالي د طوفانونو په مقابل کې مقاومت ګران دی. د روحاني په خزانو کې پیسې مخ په کمیدو دي او لوټونه نشي چاپولی. د دغو عواملو په نظر کې نیولو سره کېدای شي دا درک شي چې ولې هغه په اوسنیو شرایطو کې په خپلو مخالفینو گزار وکړ. جمهور رئیس روحانی نه یوازې د اټومي توافق ملاتړ کوي، بلکې د هغه اقتصادي سیستم په حق هم پوښتنې لري چې د سلګونو زرو پاسدارانو او بسیجي ځواکونو ملاتړ کوي. هغو کسانو چې د 1980 کلونو مهمې پیښې په یاد دي، لیدلې به وي چې د شوروي اتحاد وروستي جمهور رئیس میخایل ګرباچوف اصلاحاتو ته مخه کړه، خو له کنټروله یې ووتل. که چیرې د ګورباچوف اصلاحي سرګذشت ته پام وکړو، نو اوس دا مهمه نه ده چې روحاني واقعا په څه باور او اعتقاد لري، بلکې مهمه دا ده چې په رژیم کې د ننني مخالفین په مقابل کې ولاړ دي، او په دې مقابله کې دا خطر هم شته چې کېدای شي د ایران مولایي رژیم له غیر متوقع نتایجو سره مخامخ کړي.
د ایران د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه مو راپور له ازادي راډیو واورې. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی حقیقت څه دی پروګرام کې مو هم د کابینې موضوع څېړلې ده، خو اوس به جنا خال کوزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس وان مرستيال وایي د افغانستان نوي کابینه به په دوه پړاوونو کې ولسي جرګې ته د باور رایو اخیستو لپاره معرفي شي. جاوید فیصل نن ازادي راډیو سره خبرو کې که څه هم چې د کابینې د اعلان دقیقه نیټه ونه خو د خو ویل چې په لومړي پړاو کې به د امنیت او اقتصاد د سکتورونو وزیران معرفي شي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرحیم عبدالرؤوف ابراهیمی وایي له دې وروسته هره پیښه چې د کابینې د اعلان د ځن له امله په افغانستان کې رامنځته کیږي، مسؤلیت یې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس په غاړه دی. ښاغلی ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابینې د اعلان په اړه پر حکومت د فشار په برخه کې د دې جرګې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د جمهور رئیس دیو منبا وایي ټاکل شوی چې سبا ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یو هیئت کابل ته راشي. په عین حال کې د جمهور رئیس وایي نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل دا هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په مقصد کابل ته راځي. امنیتي چارواکي وایي په خوست ښار کې د پولیسو یو روزنیز مرکز ته نږدې موټر بم چاودنه شوې او له امله یې درې وسلوال وژل شوي او دوه پولیس ټپیان دي. په پاکستان کې نن دوه تنه د تروریزم ضد محکمې په حکم اعدام شول، او په دې توګه د تیرې میاشتې راهیسې چې د اعدام مهلت لغوه شوی تر اوسه 9 کسان په دې هیواد کې اعدام شوي. د یمن پولیس وایي په مرکز سنا ښار کې د پولیسو اکاډمۍ بهر د موټر بم چاودنه کې شاوخوا 10 کسان مړه او له 500 زیات ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په سوریه او عراق کې په دوو هوایي حملو کې ممکن ملکي خلک وژل شوي وي. یو وسلوال او یو بل کس د امریکا د ټیکزاس یلد د یو پوځي روغتون په حادثه کې وژل شوی. او د اندونیزیا چارواکي وایي د ژغورنې کارکوونکو په سمندر کې تر اوبو لاندې د غورځېدلو مسافرونو کې الوتکې وروستۍ برخه یا لکۍ پرخه کړې ده. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې قسیم سولمری اوروي.
په مخکړی ځینو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د کارګرانو د ټولنې چارواکي وایي چې د کابینټ ځند د هیواد اقتصاد له رکود سره مخ کړی دی. د دې ټولنې رئیس معروف قادری نن په خبري غونډه کې ویل چې د کابینټ نه اعلان دل په هیواد کې راکړه ورکړه په ټپه درولې او افغان او نړیوال سوداګر پنګونې ته زړه نشه کوي. نو موږ یې زیاته کړه چې په هیواد کې ډیری کارګران اوسګر سوي او خبرداري ورکړ که حکومت کابینټ ژر تر ژره اعلان نکړي مدني حرکت وکړي. افغانستان د هند سره د نساجي د ترویج په برخه کې یو سند لاسلیک کړ. د سوداګری او صنایع وزارت سرپرست مزمل شینواری نن په خبري غونډه کې ویل چې د نساجي د ترویج او په هیواد کې د دې صنعت په پښو درولو لپاره د هند مرستې د افغانستان لپاره ډېری ګټورې دي. نوموړي زیاته کړه لکه څنګه چې هند د نساجي په برخه کې ډېره تجربه او تولیدات لري، نو تمه ده چې دغه هیواد به د نساجي د ترویج لپاره په تخنیکي برخه کې هم له افغانستان سره مرستې وکړي. د کابل بازارونو کې د نن لپاره افغاني لزین بهرنۍ اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني نوي پوله، یو یورو 95 افغاني، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني ډیر پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 501 افغاني. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینې لومړنۍ خوراکي موادو بیه دا ډول ده: یو ومني بوجي وړه 1300 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجه 1800 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 1800 افغانی، 14 لیتر غوړی 1500 افغانی، 1 کیلو اوبلن گاز 15 افغانی، 1 لیتر پټرول 80 افغانی او 1 لیتر دیزل 80 افغانی.
اکس
اقتصادي لن خبرونه مو واوریدل دغه راس خبرونه د ازادي رډو په انټرنیټ پانه کې هم شته. کولای سي چې هلته دا او ځین نور مطلب هم ولولي. پته مو ده ازادي رډيو ټکی اورګ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سي ام د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله وردګ لیک زما په نظر د پاکستان پلاوی چې افغانستان ته راځي سفر بې فائدې دی، ځکه چې مخکې هم دغه حیاتونو سفرونه کړي خو کومه پایله نه درلوده. بسم الله صفا له هرات لیکي، له اشرف غنی او عبدالله څخه هیله کوم چې کابینه ډیر ژر اعلان کړي او ملت له نورې بیچارګۍ څخه آزاد کړي. د کابینه موضوع د غرض د حقیقت څه دی په پروګرام کې هم څېړل شوی چې د انصاف پلټه کې د پروګرام وروسته درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د انصاف پلټه کې پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشم دې کې ربانه ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دې اونۍ خبرونه مو د کرنې د وزارت یو پخوانی کارکونکي ته ځانګړې کړې ده. عبدالقدیر د کرنې د وزارت هغه پخوانی کارکونکي دی چې وایي د ورپېخې ناروغۍ له امله لیدلی او ګرځېدلی نشي. عبدالقدیر 25 کاله د هیواد د بیلابیلو سیلوګانو په تصدیو کې کار کاوه، خو اوسمهال د اول رتبې پر ځای د درېم رتبې تنخواه ورکول کیږي.
زه په 25 کال کې مامور شوی وم، لیو کال قدم سره په 1300 کال کې د ناروغۍ له امله پاکستان ته ولاړم. کلمې مې پرې شوې، سترګې مې له لاسه ورکړې. بلاخره د دې توان مې پیدا کړ چې کابل ته د خپلې تقاعدۍ لپاره ولاړ شم. زما د سوانې دفتر نه و، ویل یې چې د کابل مرکزي سیلو سوځېدلې ده.
په کوم ځای کې مو کار کاوه؟
د کرنې د وزارت اړوند مزار شریف سیلو د کنټرول عمومي مدیر وم. تقاعد مې نه واخیسته د نابینایۍ په خاطر او نورو تکلیفونو لپاره چې اوس مې پښه هم ماته ده. ما خپل تقاعد وغوښت. راته یې وویل چې ستا د سوانې دفتر نشته، او ویې ویل وروستی کار دې چیرته وه؟ ما ورته وویل د مزار په سیلو کې. بیا یې ماته مکتوب راکړ، د مرکز سیلو ته ولاړم، د سوانې دفتر مې جوړ کړ، وزارت ته مې راوړ. ما 25 کاله خدمت وکړ، اوله رتبه وم. د درېیمې رتبې مکتوب یې راکړ، خزینې تقاعد ماته 2250 افغانۍ یولس کلنه تقاعدي راکړه. اوس زه د درېیمې رتبې نه 15000 افغانۍ اخلم، خو زما د اولې رتبې د 25 کاله کار مې له یو کال قدم د دوو رتبو سره د نظر کې ونیسي.
ولی هغوی څه دلیل وایي؟
ما تمام گپاره خلاص کردم از ریاست سیلوی مزار.
ما د مزار د سیلول ریاست نه ټول خبري خلاص کړی، وزارت ته راغلم. وزارت کې زما غوته واخیسته چې کار دې خلاص شه.
څه فکر کوي والی دوی د څه کار کوي؟
ځکه چې زه ګرځېدلی نه شوم، کار پسې مې راغلم. د دفتر په څنډه کې به ناست وم، سترګو مې نه لیده. نو دوی به ویل چې کمیسیون قبول نه کړ، زه ولاړ شه مزار ته دا مکتوب یوسه. زه یو نیم کال کابل ته او همدارنګه وزارت ته تللی او راغلی یم. له 20000 څخه مې زیاتې پیسې د لارې پر کرایې او همدارنګه د اتاق پر کرایه لګېدلې دي. ویل به یې واخله ورک یې کا، کار یې خلاص کړه، زی راځي. پوهېږم شاید 15 یا 10000 شي، شاید هیڅ پیسې نه وي، خو زه مې یوازې دوا 300 افغانۍ اخلم چې 15 ورځې کار ورکوي. زه باید که ګرځېدلی نه شم څنا څه د ګرځېدو توان پیدا کړم، که نه نو یو بالښت مې تر څنګ او بل مې له پښو سره چې ګرځېدلی نه شم.
د عبدالقادر ستونزه مو د کرنې د وزارت د بشري منابع رئیس یعقوب هوتک سره طرح کړه. په دې اړه تاسو معلومات لرئ دا مسله څنګه ده؟
چونکه د تقاعد مسله ده چې ما مخکې تشریح کړه، تقاعد د سیلو خپل را د سیلوګانو د تصدیانې دي د وزارت مالی پورې مربوط دي او دوم په رسمي تشریح کې د وزارت زراعت نه دي. نو بلان دې سوانې ډېر مسایل دي لکه استخدام او سوانې او دا مسایل وزارت زراعت پورې وخت البته شپږ کاله کېږي چې موږ پورې مربوط نه دي. نو په خوا په ثابت کې د وزارت زراعت سره و کار کوو، د دې سوانې اکثرا یو څه ګډوډي په کې داسې پیدا شوې وه چې ډېرې سوانې د ډېرو کارمندانو په داخلي جنګونو کې سوځېدلې دي. پیلو تاسو معلومه ده چې په کوم موقعیت کې وه، دلته د جنګ ساحه وه، جنګ په وخت کې دوی د سوانې د اکثرو کارمندانو د سیلو سوځېدلې دي. نو زه چې څومره معلومات لرم دوی مراجعه کړې ده او بیا دوی سوانې نه درلودلې. بیا پروسیجر دا دی چې یو څوک سوانې ومني هغې ته یو هیئت تعینېږي، هیئت کمیسیون یا وی نه دا تقاضا کوي چې تاسو دا اخیری مرضی چې اخر ځل چې تاسو کوم رتبه او بس کې کار کړی دی هغه ترتیب راوړي. دا هغه مرضی ده بیا د هغې پاس دوی ته هغه مصنوعي سوانی یو څه ورته جوړېږي. نو چونکې د دوی اوس د دې ورور مونږ سره کوم اسناد دقیق په لاس نشته چې مونږ هغې اسناد لوی استدلال وکړو یا خبرې وکړو معلومات پر کو تاسو ووایي چې څه مشکل دی د دوی په سوانو کې. ولې دوی ته د اخیری رتبې ده چې دوی کار کړی دی تقاعد نه ورکول کېږي؟ دا چې کوم اسناد نشته نو زما مشوره د ورور ته همدا وه چې دوی که مریض وي ناروغ وي نه شي کولی یو بل د خپلوان نه دوستان نه څوک هغه اسناد چې دوی سره دي ټول راولېږي. شنبه په ورځ ما زیدي په خدمت کې یم.
او تاسو ډېر وبخښئ، دوی خو په کابل کې په مرکزی سیلو کار کړی، بیا په لخمري کې کار کړی، بیا وروستي ځل د پاره په مزار شریف کې په سیلو کې کار کړی، 15 کاله خدمت کړی دی. دغه نور موارد سره هم تاسو مخ شوي دی واستون زنه ده چې دا سیلوګان په خوا د تاسو مربوط وي، بیا تاسو دې شوي د اسناد سوځیدل تاسو ته واستون زنه ده. دا اسناد به د کوم شي ځکه په دې کې خو په سلاو خلک شامل دي، کارګران دي، کارکونکي دي، تاسو داسې مشکلات لرئ؟
دا غوډي مملکت په کچه یو ستونزه ده. څنګه شوی دي د ډیرو خلکو تحصیلي اسناد سوځېدلې دي، د ډیرو خلکو د سوانې سوځېدلې دي. په ډیرو اداراتو کې یوازې د وزارت زراعت مشکل نه دی، تنها د وزارت زراعت مشکل نه دی، دا دي د ډیرو ادارو د ډیرو وزارتونو مشکل دی. دا مشکلات سره موږ مخ شوي یو. نو دا مشکل شته او د حل لارې او د دې لپاره مختلفو وزارتونو لکه د یو چا تحصیلي اسناد ورک شوي وي نو د هغوی دپاره وزارت تحصیلات عالي ته مکتوب لیکل کېږي، استلام ورکول کېږي. بیا د هغوی د استلام نه بعد بیا مربوطه تحصیلي مرجع ته دا پروسه همداسې ده که مربوطه تحصیلي مرجع کې هم اسناد سوځېدلې وي بیا دوی هغې ادارې چې کار کړی وي هغې ته لیږل کېږي. داسې مختلفې پروسې دي چې تر هغې یو کومک او همکاري وکړی شي چې دا اسناد جوړ شي خلکو ته. ستونزه ده.
او تاک صاحب، دغه د عبدالقادر خان په مسله کې یوه ډېره جالبه موضوع دا ده چې دا اوله رتبه و ولې اوس د درېیمې رتبې نه ورته تنخواه ورکول کېږي یا تقاعدي. نو دا څنګه چې دا کله اسناد نه لري نو ولې د درېیمې رتبې تقاعدي ورکول کېږي؟ دا ولې د څه غلط فهمي شوي؟
زما هدف هم دا دی چې وکولای شو چې دوی دغه اسناد مونږ ته راکړي چې رای وړي چې زه موضوع له تحقیق ټول اسناد موجود وي چې موږ د اسنادو په اساس خبرې وکړو. کله اسناد نه وي نو زه سره سم ویل چې اول دوی ته د درېیمې رتبې نه تقاعد ورکول کېږي یا د اول نه ورکول کېږي. زما سره کوم اسناد نشته. ما ځکه دوی نه غوښتنه وکړه که دوی په لاس کې کوم اسناد وي، شواهد وي، هغه چې راوړي مونږ ته زه به نږدې نه عملا خپله به وګورم د سره به پوره جدي همکاري وکړم.
سره له دې چې دوی ډېر تکلیف هم لري، څو ځلې هلته مراجعه کړې وه، له تاسو ته لاسرسي نه ده پیدا کړې. که تاسو لطف کوي دا ووایئ چې هغوی څه وخت درشي او دا ژمنه به تاسو وکړئ چې هغوی سره به پوره همکاري کوئ، ځکه چې هغوی ګرځېدلی هم نشي. سره له دې چې هغوی ګرځېدی نه شي خو هغوی به نور څوک اسنادو سره تاسو ته درولي.
زما مشوره دا ده چې دوی چونکې دوی معیوب دی، تکلیف لري، مشکل لري، صرف دوی هغه خپل یو دوست، خپلوان، ورور، یو څوک هغه دې راشي، هغه اسناد راوړي. د شنبه په ورځ دې په خدمت کې ما اسناد ټول د دقیق ګورم. هغه زما په محدوده صلاحیت کې په واسو توان کې څومره کومک او همکاري به هغه زور سره کومه. دا زما واقعه ده.
لا د چ تاسو لطف کوي او دوی سره لازمه د قانوني هغه کوم همکاري چې هغه وکړي هغه مهرباني هغه ساتو وختم کدوې تل وایي.
معمولا زه د 8 بجو نه تر 4 بجو پورې 5 بجو پورې کله کله تر ماخام 8 بجو پورې موږ په دفتر کې یو. نو زه دې په خدمت کې یم. دوی چې راشي دوی د پاره کزه په جلسه کې یم، پارسي کې مغه جلسه پرې دم، دوی خدمت ته راځم. دوی مشکل کې چې ما په واسو توان کې څه کوم کار کوم.
او ډیر مهرباني او تاک صاحب کور ودان ژوندې او سه ورځم په خیر مهرباني شوندې. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-829-020.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملي وحدت حکومت د کارسل ورځې تیر شوې او په دې موده کې د کابینې د جوړیدو لپاره بلابل مهلتونه ورکړل سول، خو لا هم په دې برخه کې د افغانانو انتظار پای ته نه رسیدلی. که څه هم د ارګ سرچینو ویلي وو چې د چهارشنبه په ورځ به د کابینې او برخه ولسی جرګې ته معرفي شي، خو اوسني معلومات ښیي چې دغه مهلت به دوه ورځې نور هم وځنډیږي. ولسمشر اشرف غني ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ډېر احتمال شته چې د سبا پنځشنبه او یا هم د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د کابینې او برخه یا بشپړه کابینه معرفي شي. دا چې ولې حکومت تر اوسه نه د توانېدلی چې کابینه اعلان او ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو یو ګردی میز جوړ کړی چې په بحث کې راسره مېلمانه دي د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال وین، ښاغلی جاوید فیصل، ولسمشر ته نږدې کس ښاغلی صدیق پتمن او د ولسی جرګې غړی یوسف صابر. مېلمنو ته ښه راغلاست وایو.
فیصل صاحب، د حکومت سل ورځې پوره سوې دي، تر اوسه پورې د کابینې درک نشته، علت په څه کې ده که تاسو راته ووایئ؟
سلام تاسو او د بحث ګډونوالو ته. نوې کابینه، د نوې کابینې جوړول د ملي یووالي د حکومت له هغو کار لومړیتوبونو څخه و چې د کار له پیل څخه تر نن ورځې پورې کار پر کړی دی. د کابینې تر څنګ د سولې راوستل او د حکومتدارۍ ځینې نور مسایل چې پر هغو هم کار کېدی، ولې کابینه یې له لومړیتوبونو څخه وچ کار پرې سوی دی. د کابینې تعین لپاره حکومت د خپل کار په پیل کې یو لړ معیارونه ټاکلي و چې د همغه معیارونو سره سم اشخاص باید راسي، ځکه حکومت ژمنتیا لري چې هغه ژمنې چې له خلکو سره سوي دي هغه باید پوره سي، او هغه ژمنې هغه وخت پوره کېدای سي چې موږ یو قوي کابینه ولرو. معیارونه چې تنسي و د کابینې لپاره د اشخاصو لپاره، اشخاص هر څوک چې د کابینې د نوو وزیرانو په ډله کې راځي یا د کابینې غړیتوب ترلاسه کوي، لومړی د هغه کاري سابقه یا د هغه تیر وخت زموږ لپاره اساسي اهمیت لري چې هغه ډیره یو شه گذشته ولري، هغه فساد کشکیل نه وي، هغه مجرم نه وي، هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول وي، هغه په یو سمت د یو سمت لپاره یو جیب لپاره یو ساحل لپاره کار ونه کی منپور ونه وسیږي، تعلیمي سطح په اندازه وچ په ورسپارل کېدون کې وظیفه کې هغه بریالي وسیږي، د هغه کاري تجربه اړوند مسلک کې او د هغه پوهه هغه شرطونه و چې په لمړي سر کې د کابینې تعین لپاره د ملي والی حکومت رهبران ولسمشر او اجرایی رئیس ټاکلی و. د همدغه معیارونو سره سم د کابینې تعین لپاره کار روان دی.
ګور دا کوم معیارونه چې تاسو خو د سل ورځې پوره کیږي، د خو په ډېره کمه موده کې پیدا کېدلی اصول داسې په دې معیارونو برابر اشخاص لوس سل ورځې تیریږي، څه باندې درې میاشتې تیریږي، لوس وړ کس نه ده پیدا کړی، وړ کس نه ده پیدا کړی کابینې لپاره.
د کابینې پر جوړولو باندې کار پای ته رسیدلی دی. دواړه رهبران په ګډه باندې د کابینې جوړولو لپاره شخصا دوی دوه کار کوي چې کوي کسان راسي د کابینې جوړولو لپاره. نور پلانونه، مجالس او کارونه پای ته رسیدلی دي. په ډېر نږدې راتلونکو ورځو کې به نوې کابینه د افغانستان خلکو ته معرفي کیږي. هغه به یوه ډېره مسلکي کابینه وي، یوه ډېره پرکاره کابینه به وي، کارنده کابینه چې د افغانستان د خلکو توقعات به پوره کړی سي، او هغه ژمنې چې دواړه رهبرانو کړي دي چې هغه هم پوره سي.
پتمن صاحب، تاسو ته براسو، تاسو د ډاکټر صاحب اشرف غني د کمپاین په دوره کې غته نږدې کاس وای، او تاسو معلومات هم لرئ کومه په دلړ په مراسمو کې تاسو ژمنه کړې و چې په 45 ورځو کې به کابینه معرفي کیږي، ولې معرفي نه سوله؟ آیا اساس یې همدغه معیارونه په پام کې نیولو که نور څه ستونزې وي؟
زه په معیارونو باندې ډېر بحث ځکه نه کومه چې خدای نه خاصه به داسې نشي چې دا خبره دوه ورځې بعد بېرته زموږ په سر ماته شي. زه بیا هم دا وایم چې پرې به دې ته چې کابینه اعلان شي او کابینه ناگزیر اعلان شي، یا د یوې هفتې په تاخیر یا د یوې ورځې په تاخیر بالاخره کابینه اعلانېږي. او په افرادو باندې هم ډیر ټینګار نه کوم او دا غي په معیارونو باندې ټینګار نه کوم ځکه هغه څه چې مخې ته راتلونکي دي باید پرېږدو چې موږ یې وګورو چې څه کیږي. یعنې هغه مسؤلیت چې زموږ نه دی موږ یې په غاړه نه اخلو. یعنې زه شخصا په غاړه نه اخلم. تاسو به وګورئ چې څه قسم افراد معرفي کیږي او بیا به موږ هغه وخت قضاوت وکړو د کابینې په ترکیب چې کله معرفي شي. خپله خبره به هم هغه وخت کې د افغانستان ما د افغانستان خلک د یوې ښې کابینې انتظار لري ځکه چې د دومره تاخیر نه وروسته باید یوه ښه کابینه دوی ته اعلان شي. او زه بیا هم خپله خبره کوم چې دواړه رهبران د کلونو کلونو راهیسې د دغې ریاست جمهوري دپاره کاندید دی. په تصادفي ډول د یوې کودتا په نتیجه کې نه دي راغلي چې دوی په دغه معیارونو باندې او په افرادو باندې سل ورځې فکر وکړي. ډاکټر صاحب عبدالله په تیره دوره کې هم کاندید وو، پنځه کاله یې د دې دپاره کار کړی چې رئیس جمهور شي. ډاکټر صاحب اشرف غني په تیره دوره کې هم کاندید وو، پنځه کاله یې د دې دپاره کار کړی چې رئیس جمهور شي. د سل ورځو خبره نه ده، پنځه کاله دواړو فکر کړی. زمنګ رایا د پنځو کلونو په تدبیر وه چې دوی مخکې کاندیدو او پنځه کاله مخکې دوی یو دیدګای لرله.
تنګیر نه شې ده چې دوی پاتې راغلي مدیریت کې دوی خپلوانس کې نسره جوړیږي څوک نه پیدا کی.
کومنګ د شوی چې دوی ډیر موافق دي په دې لاسو کې. د افغانستان خلک د امو سره مني او د افغانستان خلک عملاً کابینه نه مني. خزانه کارونه به شوي د پردې ترشا کېدې شي. بل ډول چې د پنځو کلونو خبره د منځه لاړه، د اول د جوزانه تر اوس پورې اته میاشتې تیریږي. راتلونکي حکومت د څلورو کلونو لپاره یعنی کابینه چې کار کوي څلور کلنه کابینه په دې منظور ده چې اوس چې کابینه معرفي شي د جدید میاشت تر اخره چې پارلمان ډېر سرعت وکړي ته د رایه ورکړي. نو هماغه ده چې اته میاشتې د تېر کال موږ د تاوان کال موږ د لاسه ورکړي. بل دا چې وزیر چې کار کوي هغه وزیر باید د بودیجې په جوړولو کې سهم ولري. یعنی بودیجه باید وزیر ځان ته خپله جوړه کړي. موږ خو په حکومت کې کار کړی دی، تا ته یو سړی تیاره بودیجه په مخ کې ږدي چې بل چا جوړه کړې ده.
رزم پتمن صاحب، یعنی ته داسې انګېرې چې دوی په داسلو ورځو کې کاري مدیریتونه کاري کړنې چې پاتې راغلي دي؟
دواړه ډېر شریف شخصیتونه دي، موږ ورته ډېر احترام لرو، ډېر درناوی لرو. مګر چې نه کړي زه د کوم ځای نه وایم چې دوی څه کړي دي. خو د افغانستان خلک ګوري چې کابینه نه ده اعلان شوې، که تر دې وروسته ښه کار وکړي همداستاش در اړول نه به من خصيفته مو کوخه نغاري ورته وو چې ډېر ملي شخصیتونه دي. د اصل لوی د چتیری کړی دي، دا منګ اشتباه کړی و. اما اوس خود څه نشو کولای چې شی نشته او تایید کو. کله چې شی وو منګ به د هغه د تایید لپاره بزرګونو خبرې وو. اما نن د افغانستان د ملت سره موږ مخاطب یو، خلکو سره کینو. زمنګ کلی ته زمنګ من خپل کلی ته زو من د اطراف د ولس خلک یو. موږ په خارونو کې نو وسیږو چې دروازې بندې دي. زمنګ ولس شاکی دي او موږ د خپل ولس سره ولاړ یو. کدی خې کابینه په معرفي سره زمنګ ولس راضي شو، موږ به د دوی صفاتونه کوو. اوس د صفات لپاره یې چینل
من پاتمن صاحب صبر صاحب ولس جرګې تلغه کړی دا حکومت باندې غکړی چې تاسو زر تر زره کابینه ولس جرګې ته د رای اخیستلو لپاره معرفي کې. او په همدې اړه دوه وارې دوی له ولسمشر همدارنګه اجرایي رئیس سره کتلي دي. د دوی جواب درته څه و؟ د علتو سببونه څه درته وویل؟
په واقعیت سره مونږ چې کله د رئیس صاحب اجرایي سره او د رئیس صاحب جمهور سره مونږ په دې باره کې خبرې وکړلې او ولسی جرګې ډېر تاکید کوو چې کابینه زر معرفي کی تر څو پورې د ولسی جرګې هم یو مسولیت ده، تر څو پورې هغه تر اعتماد یا رات هغه رات کی. نو د هغه جواب هم په عمومي ډول باندې هم دا و چې په دې باندې کار روان ده او ډیر زر به ان شاء الله تاسو ته در معرفي شي. او اوس کار په هغه باندې روان ده چې دلته یو څو معیارونه چې د وزیر د کابینه د غړي لپاره ټاکل شوی دي چې هغه د افغانستان لپاره باید یو متحد کس وي، تعلیم یافته کس وي، عالی تحصیلات ولري، کاري تجربه ولري، د حکومت په اصول او مقرراتو کې ډیر زیات بلد وي. دغه سیو کسان باید معرفي شي. نو په بعض وختونو کې مونږ څه کله د ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کولې. ډاکټر صاحب عبدالله دا ویل چې د مال خوانه هیڅ مشکل نسته او نه زه د رئیس صاحب جمهور په هغه کاندیدانو کاندید وزیرانو باندې زه کوم ملاحظه هم نه لرم. هغه په دې باندې اقرار وکړ چې ویل چې د مال لپاره مناسب هم نه ده چې د ولسمشر په کاندید باندې زه ملاحظات ولرم. یعنی د هغه مقصد هم همدا و چې د موږ له خوانه مشکل حل ده ولې د مقابل لوري نه سره موږ مشکل لرو.
دغه تاسو چې ولسمشر سره وکتل دوی درته جواب څه و؟
د ولسمشر هغه خلاص مقصد دا و چې هغه هم ویل چې د مونږه کابینه ان شاء الله تیار ده. مونږ په داسې وخت کې تقریبا په تیر هفته کې ملاقات کړو د رئیس جمهور سره. هغه ویل چې په ډیر کم وخت کې مونږ ټولو اشخاصو باندې موافقه ته رسیدلی یو. حتی مونږ د کاندید وزیرانو سره اوس خبرې کوو، د هغوی پروګرامونه اورو، هغوی سره موږ مشورې کوو.
داسې راپورونه دي وایي څو وارې کاندید هغه پوستو ته چې کوم کاندید کسان دي د عبدالله لخوا معرفي شوي دي، خو ولسمشر هغه بېرته رد کړي دي. لکه صابر صاحب چې مخکې وویل چې موږ لخوا مشکل نشته او موږ کسان معرفي کړي دي، د ولسمشر لخوا ول رد کیږي؟ یعنی هغه صفات یا هغه معیارونه چې د کابینې لپاره ټاکل شوي په همدې کسانو کې موجود نه و، که څنګه؟
دا مسله وجود نه لري چې له یوه طرفه څخه څوک معرفي کیږي بل طرف یې مننه یا بل طرف د هغه لپاره مناسب شخصیت نه ګڼي. په دې برخه کې ستونزه وجود نه لري، دواړه په ګډه باندې کار سره کوي. د ټولو وزارتونو لپاره د حکومت د یا د قدرت د ویش مسله په دې ځای کې هیڅ مطرح نه ده. هغه مسله مکمل خلاص شوې ده چې هغه توافقنامه چې د سوګند مراسمو تر مخه دواړه رهبرانو امضا کړی په خپل منځ کې هماغه اساسنامه ده، هغه سره سم مخته ځي. اوسنی وخت کې کلچ کابینه معرفي دواړه رهبران پر دې باندې کار کوي چې کوي کابینه ولرو. دغسې مسله تر اوسه پورې مخته نه ده راغلې چې له یوه خوا څخه څوک معرفي سي مقابل طرف ته رد کړي چې دا سړی زه نه غواړم.
پتمن صاحب ته د فیصل خبرو سره موافق یې؟
زه د مکلفیت نه ګورم، نه احساسوم په دغه مرحله کې چې دا خبرې یا رد کړو یا تایید کړو. ما ته ویل چې زموږ موضوع د افغانستان د خلکو سره ده. افغانستان خلک وایي چې موږ ته حکومت معرفي کوي، موږ رایه درکړې ده. دا چې د دغه دوو ټیمونو ترمنځ او دوو رهبرانو ترمنځ څه پرابلم ده، د داخلي مسله ده. نو زه وایم چې مشروع اختلافات که په افرادو باندې موجود وي دا باید واضح ویل شي. زه دا فرض کنه منم چې دا سابقه ده.
اختلافات موجود نه فیصل صاحب، قدر اتو چې کابینه اوس په کومه پړاوونه کې قرار لري، یعنی په کومه پړاوونه کې دا بشپړه سوي ده؟
بنی د تعین لپاره مو ټول هغه مراحل چې ضروری و هغه نور تای سوي دي. جمهور رئیس او جای رئیس روزانه په دغه مسایلو باندې سره ویني، بحث سره کوي. نور پړاوونه پای ته رسیدلې دي په نږدې راتلونکو ورځو کې،
یعنی داسې مهلت نور ملک سوي دي. مخکې مخکې مهلت نور ملک سوي سبا نه نو اته ټاکل سوي چې نن راځي لانسي. تاسو نو مطمئن نه چې دغه مهلت ورستای مهلت
او موږ مخکې کله چې د خلکو سره حکومت د کابینې په اړه ژمنې کړې وې، هغه د میاشتو مسله او وروسته د اونیو مسله وه چې د څلورو هفتو په موده کې نوې کابینه معرفي کیږي. د لندن کنفرانس تر تاګ مخکې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس دواړو ملت ته وویل چې د څلورو اونیو په موده کې به دغه کابینه معرفي کیږي. د هغه مهلت سره سم اوس موږ ژمنتیا لرو چې د څو ورځو په موده کې ډیر ژر نوې کابینه خلکو تور معرفي کو. که کابینه ونه ورلرو حکومت نیمګړی دی او ژمنې نس پوره کولی. په دې خاطر مهمه ده چې ژر معرفي سي او دغه ضرورت موږ هم درکړی دی کار په شروع.
پاتمن صاحب، داسې ملکیږي وایي د کابینې په ځنډ کې یو ولاتم د بهرني فشارونه دي، څنګه سره په نور کلسي وي ځنه بهرنۍ کړی هم په همدې کابینې په ځنډ کې لاس لري، څومره واقعیت لري دا خبره؟
بهرنۍ کړی د خپلو مشکلاتو د پټولو لپاره یوه بهانه ده. بهرنیانو چې څه په افغانستان کې کول هغه وکړل.
بهرنی فشار نشته؟
بهرنی فشار د وزیرانو په تعین کې زه نه محسوسوم او داخلي دی او امیدوار یم چې دا مشکل حل شي.
صابر صاحب، فیصل وویل چې قوي احتمال همداسې موجود ده په راتلونکې اونۍ کې شنبه یا راتلونکې اونۍ په لومړۍ ورځو کې به کابینه ولسي جرګې ته د اعتماد رایه اخیستلو لپاره معرفي سي. کله چې هغه کوم معیارونه په همدې کابینه کې نه وي چې دوی په پام کې نیولي وو، لکه چې مخکې فیصل صاحب پرې خبرې وکړې، که چېرې دا معیارو سره مطابق یوه کابینه ولسي جرګې ته معرفي سي، رایه به واخلي ولسي جرګې نه؟
د ما په نظر باندې تقریبا د څومره وزیران چې معرفي کیږي کاندید وزیران د ولسي جرګې ته، ما مخکې په تیر خبرونه کې وویل د هغوی لپاره مونږ وخت لرو، کافي وخت لرو چې د هغوی اسناد وڅېړل سي، د هغوی سره خبرې وسي، د هغوی پروګرامونه او پلانونه واورېدل سي چې څومره عملي جنبه لري. دا ټول په نظر کې نیول کېږي. بیا له هغه نه وروسته کله چې د دوی په باره کې ټول معلومات جمع سي او ټول خلک مطمئن سي د تحصیلاتو د
اخپونکي انګرنه څه ډول چې نه کابینې ته برای واد کی،
صرف د دوه وړتیا او د تجربه ده او د اخلاص ده، په دې باندې چې مونږ پوه شو هغه شخص ته مونږ حتمان رای ورکړو.
فیصل صاحب، د ورستی پښتنې په توګه تاسو ته راسو، کابینه به یو برخه د کابینې معرفي کیږي که مکمله بشپړه کابینه به معرفي کیږي؟ یعنی په بشپړه کابینه توافق شوی ده که یو برخه د کابینې باندې توافق شوی ده؟
پر کابینه باندې په کلي توګه پر ټوله کابینه باندې کار شوی دی چې ټول وزیر صاحبان ټول وزارتونو لپاره اشخاص باندې کار شوی دی. منتها په لومړي سر کې د وسنی پلان سره سم باید په اقتصادي او امنیتي برخو کې یو جوپه د وزیر صاحبانو په لومړي سر کې معرفي سي او دستي په تعقیب باندې پاته د وزارتونو لپاره نمندان هم ولسي جرګې په د وزیر صاحبانو چې کله پارلمان ته معرفي کیږي بيخي په تعقیب باندې
ولې ټول یو ځای نه معرفي کیږي؟ مشکل چیرته ده؟
بلکې نه نسي لا هم پر ځینو مسائل باندې کار روان دی، لکه مخکې چې مو ویل کارونه تقریبا فائنل شوی دی، اما پر ځینو مسائل باندې، پر ځینو اشخاصو باندې او پر ځینو وزارتونو باندې الله هم کار روان دی. هغه وزارتونه چې د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري، هغه وزارتونه چې په لومړي سر کې باید تر ټولو مخکې کار خلاص شي، هغه امنیتي او اقتصادي بخشونه دي چې موږ تر ډیر زیات ضرورت دي. هغه تر نورو رسمي پلان سره سم باید تر نورو مخکې وسی. دستي په تعقیب یې پاتې وزیر صاحبان چې معرفي سوي نه دي، هغه هم پارلمان ته ورپېژندل کیږي چې تایید راي ترلاسه.
دا چې د ازادي راډیو په بحث کې مرسته ګډون وکړ، لا ټول مېلمنو نه مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.